السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دی نیتاج مریم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان چې با میرا تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وی په دې غړې کې به د فاټا خبر پښتونخوا نور سیمو په اړه ریپورټونه ووري تبصرې شننې او مرکه هم لرو نړیوالو رسنو ته کتنه هم شوې ده خو لومړی به د دې سات خبرونه ووري چې زموږ همکار نجیب امیری درته وړاندې کوي
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسان وژل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته روان شو او د یونان خلکو د ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه پښپړ خبرونه نن د کوټې په جوائنټ سرک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي په وژلو شو کې دوه شیاتو کم هزاره ګان او یو د پولیسو سرتیری دی د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزاره ګانو برید کړی او د تیښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړې او په ځوابي ډزو کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی
جہاں ہزارہ بھی اور
دا سیدا چہ دا پاسپورٹ دفتر میں خطہ چہ ہزارہ گان او نور کسان دا پاسپورٹ دا جڑے دو لپار راضی نو حالت دا جوائنٹ سڑک لخوا وسلوال راغلی او پدی کسانو یو ڈزے کڑی دی چہ پکی درے تھنا وجل سی بھی او دو نور جوبل سی بھی دی
شہید اور دو زخمی
د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې اتلسو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په باچا خان سلولارې کې په ترسره شوې بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او څوارلس ژوبل شوي وو په پسنۍ کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي د اسلام آباد د پیمز روغتون ویانده ډاکټر عایشه وایي یوازې د دوی روغتون ته تر سلو پورې ماشومان وروړل شوي چې د شپېتو وضع پکې د اندېښنې وړ وه د سویټ هومز په نوم دغه وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې فعالیت کوي او مشري د زمرد خان په غاړه ده په دې وړکتون کې د سوات او قبایلي سیمو ماشومان هم ژوند کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یوه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروی ته په سفر دی نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروی لومړی وزیر ورکړې ده نوموړی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروی د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري نواز شریف په درې ورځې په ناروی کې تیروي دا په تیره یوه لسیزه کې د کوم لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ناروی ته لومړی رسمي سفر دی د افغانستان لوی سارنوالی د کابل بانک یو سلو پنځه پنځوس تنه مقروضین ممنوع الخروج اعلان کړل د دې ادارې ویان بصیر عزیزي مشال لډیو ته وویل چې د افغان ولسمشر د پریکړې پر اساس به د دغو کسانو ملکیتونه هم د سارنوالۍ لخوا خرڅ شي ښاغلي عزیزي وویل چې په هیواد کې ټولو ښاروالیو ته امر شوی تر څو د دغو یو سلو پنځه پنځوسو کسانو جایدادونه کنګل کړي افغان ولسمشر نږدې لس ورځې مخکې د کابل بانک پوروړو ته یو اونۍ مهلت ورکړی چې خپل حسابونه دې تصفیه کړي د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس ښار کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوی چا چې د سخت دریځې وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړو د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظم اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې څلور څلوېښت کسان وژل شوي او درویشت نور ژوبل شوي دي همدارنګه په جومات د برید پر مهال یوویشت تنه جوبل شوې دي په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو په اړه په سملاسي توګه چا بخښنه غواړم په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه ده اخیستې خو پخوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوي وو د یونان د خزانه وزیر یونس واروفاکس وروسته لاغې ل خپل دندې استعفا ورکړه چې حکومت ته یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له شپېتو زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. د یونان د خزانې وزیر نن د استعفا ورکولو پر مهال وویل لومړی وزیر الکساس سپراس ګڼي چې د ده استعفا به د اروپایي ټولنې سره د یو تړون په ترسره کېدو کې کومک وکړي. نوموړي زیاته کړه د جولای د 15 ریفرنډم به په تاریخ کې د یو ځانګړي خوځښت په نوم یاد وساتل شي چې څنګه یو وړوکی اروپایي ملت د قرضو د غلامۍ پر ضد راپورته شو. پرون د حکومت زرګونو پلویانو په سر خراتنس کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنۍ چارو وزیرانو نن په ویانا کې خبرې پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې له ایران سره د اټومي معاملې لپاره ټاکلې نیټې ته یوه ورځ پاتې ده. د ایران، امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د ویانا په یوه هوټل کې راټول شوي او هڅه کوي چې په معامله کې پاتې مسلې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن خبریالانو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مخالفتونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي و په خبرو کې خالص پرمختګ شوی خو ځینې سختې مسالې لا پاتې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی د یکشنبه په ورځ ویلي چې یو هر اړخیز تړون ډیر نږدې دی. دا اوتر دی مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پون په 101.5 روپې 15 پیسې او 106 روپې، یو یورو په 104 روپې 50 پیسې او 104 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 60 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او 35 روپے 40 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې او 1 روپے 80 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8.15 درجې، پېښور کې 1.25 او بنو کې 1.25 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره نن په کوټه کې د یو بریټ په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. د بلوچستان د امنیت په اړه یو کارپو وای
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده، څه طریقه کار څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي.
اف ڈی ایم ای وای د خبر جنسې د باړی کم برخیلو بر کم برخیلو بې کوره شو خلکو د ستنېدو لپاره انتظامات برابر کړی دي.
کوشش دا چې د اختره پورې د دی ټول بر کم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دې لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په بر کم برخیلو کې پسې سنټروم کولو کړی دی.
د بنو سیدون کی وای ک یو خو د سخت ګرمۍ لکبل سرګردان دي، نو بل خو د بجلی لوډ شیرینګ لکبل ژوند له مشکلاتو سره مخ دي.
بل بچے چکی مد ہلک چکی مد تنگ سل اے گرمی نہ مڑے دے ودا حالت تا برف نہ ملاو گیڑی پخلے پیسے بنے شائی نہ ملاو گیڑی نواز شریف مشتا نہ دا پچار
ڈاؤن نور رپورٹ نہ حملرو لمشال ریڈیو سروس سے. مشال ریډیو تاسو ورې اوس به د خبرونې لومړی رپورت طرف ته لاړ شو. نن په کوټه کې په هدفي وژنه کې د یو پولیس سرتیري په شمول درې تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې دوه تنه شیا مسلک هزارګان دي چې تر دې پیښې وروسته ګڼو هزارګانو له مړو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج هم کړی دی. خدای نور ناصر په رپورت لري.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په غرمه د دغه شهر پر جوائن سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وجلي او د یوې مېرمنې په شمول دوه تنه نور یې ژوبل کړي دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له رسنیو سره په خبرو کې وویل څلور تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو په ولسي وګړیو او پولیس سرتیري یې ډزې کړې او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. دا شیدا چې د پاسپورت دفتر مخې ته چې هزارګان او نور کسان د پاسپورت د جوړېدو لپاره راځي نو هلته د جوائنټ سړک لخوا وسلوال راغلي او په دې کسانو یې ډزې کړې دي چې پکې درې تنه وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. تر دې پیښې وروسته ګڼو هزارګانو د وژل سویو کسانو له مړیو سره د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې وکړه چې نور دې دوی ټول وژنې ته د پای ټکی کښېښودل سي. په دې احتجاج کې شریک یو احتجاج کوون کې له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
میرا سوالیه نشانه کې آپ لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے
ما دا پښتنه ده چې له تاسو سره دومره زیات محافظان ګرځي او یوازې څلور ترهګر په دغه شهر باندې واکمنی کوي ولی زه له تاسو دا پښتنه کوم چې په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه دي، پولیس دی او نورې ادارې دي چې په هر څلورلاره باندې څلور پولیس پال ولاړ وي خو له هغه باوجود هم ترهګر خپل کار کوي او په تیښته کې بریالي کیږي ولی تر دې وړاندې د اتوار په مازدیګر د دغه ښار پر باچا خان څلورلاره بیا په بمې چاودنه کې یو تن وژل سوی او شاوخوا څوارلس نور ژوبل سوي وو چې د ریپورټ تر بشپړېدو پورې د دواړو پیښو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبل کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ته د اتوار پرس په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو څلور تنه وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي وو او نن بیا هم په هدفي وژنو کې د شیا مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ. څیړونکي وایي په دې صبح کې د تشدد لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد د لړۍ په دې صبح کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا وردوي چې د صوبي امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټنګ کوي، څه میکانیزم، څه طریقه کار، څه تینک ټینک، څه پوهان خلګه دوی نه لري چې په دې صبح په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبا کې به ټول کارونه د دوی په خوخه کیږي خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډیر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومه کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خوندیتونه اپشن خپلې کېږي او انشاءالله تعالی موږ وخت کوو چې په هر حالت او په هر صورت نو که څه کوټ راځي نو د ماشوم پر اساس به ټول پټ کېږي. همدل تړای به باندې د قانون د هغه په مقابله کې موږ پټ ځای دی کومه یو تاسو نه په ځان ټول بازار خلاص خپل لګیا دي خپل سوداګر د دې سپیشالو د کومنت د اسمانو د دې پرځای هغه وکټن کمپلیټ دی حکومت ما سم سوي وو.
خو سیړونکو او خبريال شهزاده ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لړمحاله ګامونه پورته کوي خو د دې مسلې د مکمل خاتمه لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سي آرمي دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس د غسر نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کوي بل خوا ته چه بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړوي یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړوي دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنونکي وایي چې د پخواني صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې د خبرې جنسه د باړې کمبرخیلو برکمبرخیلو د ټولو قومونو د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لپاره انتظامات برابر کړي دي او د جولای اووه نېټې نه به خپلو کورونو ته لیږل شي. خو بیا د سیمې مشران وایي چې دغلته د خلکو کورونه وران شوي دي او یو شمېر اسانتیاو ته ضرورت لري باید چې د دوی دا مشکلات حل کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومه نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلارۍ قوم خپلو کورونو ته روانوي او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14 نیټې نه تر 14 نیټې پورې به لیږل شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیا کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو
او انشاءالله مونږ کوشش دای چې د اخترا پورې د دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی او الته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارت په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پشاور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 15 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي. چون کې دي ته جوخت دی د دې کورونو دغل د کې دي نو مونږ دلته په تکیه مرکز کې دي ته بارا را روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو او هغه نه پس به دي خپل او پسې فوډ الټو مخلي.
د باړې بر کمبرخیل یو مشر عبدالحنان پردی د خپلې قبیلې د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبوری تور ټول کومونه آباد شي والته لاړ شي خپل روزګار شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بدن شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل ایا مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی تومبای دا باړه ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګۍ له دومره ګریزه په ژوند لته پیدا شي او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی ترخانی دی ژوند دی دکانونه دی روزګار لري ډیر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سید ولی شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي په هغه سیمونه ورته شوي دي په پیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دی هغه ګرځي دا مشکلات موږ ګورنر سره نه مطالبه کوو چې دا مشکلات چې کوم دي ختم کړي د دې خلکو روزګار ختم شوی دی. په کار دی چې دته معاشي ټکټم ورکړي چې دلته کې لاړ شي
یا د دیوی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د بنو خار اوسیدونکي وایي چې یو خو ګرمي زیاته شوې ده بلخوا په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د خلک وایي د روژې میاشته او د یخو اوبو د غسې د واورې هیڅ سهولت ورته نه وي او دوی له دې وجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د خلک وایي چې د بنو د خلکو چې کومې مسئلې دي باید چې حکومت یې ورته سر تر سره هواري کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
د بنو خار اوسیدونکي حاجي حشمت خان چې افطاري پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ و مشال ته وویل 15 منټه بجلی نمومي
سرحد خر کې چې قیمت پر نه ولاده او بیا خاص کر باندې پر نه ولاده وړکی وړکی ول بل بچي چې قیمت حل کې چې قیمت تنگ شل په ګرمي نه مړې دي ودا حالت ته برف نه ملاو کېږي په خپل پیسې په نه شای نه ملاو کېږي
غاړه پلا کې اړي
نواز شریف میشته نه دا 50 و دا ولې نه ښکای هغه بل بچي دا غسه ایسورې دی امیر کوندې چا قیمه بطنی ازو کلا کولې دو پلا اورشه دیکھ زینا چې قیمت میشتر باندې دي
ریاض خان وای د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي
د بجلی دا حال ده چې په 24 گھنٹے سے 4 گھنٹے ټولې بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملاوي او دا خلک ته ګوري چې دا کیم راشته او د ځکه په برف باندې لانجې کې خلک یو بل ته لوسه چي
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واور راوړي وای روجه سرای تیار بجلی ورک شو
او باندې چې بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شو دا او زه په خپل ډرا وری قسم دې سبمل 6 بجې نار وتلې او واور نه پیرا کېږي حکومت ته دا اپیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامد کو دمرا
د افتاری پر وخت برف یا واورې تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم واوري
بل په دوره شهر چا کا فریج تا او برابر 14 گھنٹے به لوډ شیډینګ وی واورې خل شهر نه راوړي
د دې عمران خان په حکومت سره تبدیلی دو چار شای تبا او برباد کړنه به لیشتا چیرې دا دولدار نه چا حل کې تا یو چې سہولت راسو
مون محمد عامر دا ورې رامه نه دا سخت دا او واورې نه ملاوي دی اوس به تا دې بچي او بجلی انشتا دا پیډیا حکومت دا
د وابډا دفتر چارواکو نو مو چې و پختل نو دوی و وایل سختې ګرمې لوجه په فیډرو بوجوي چې لوجه د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه دروجه په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیره کم کړي او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي یاد دی وی چې په 1300 ورځو کې بنو او خوشا کې د ګرمۍ په شدت کې هم زیاتواله راغله عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخه په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروه
په 4:30 بجو مشال ریډیو تاسو ور د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای چې تبم د ډیورن د کرخې د خواته د تاسیساتو جوړولو اجازه ورنکړي د لاغرست د چرتیری چهارشنبه په ورځ په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی افغان ساکونو ترمنځ نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړ کړي خو د پکتیکا والی دا خبره ردوي چې ګنې پاکستان په افغانستان کې تاسیسات جوړ کړي دي او وایي چې یوازې پاکستانی ساکونه د ډیورن کرخې ته نږدې شوې دي پاکستان هم د افغانستان د دفاع وزارت د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورن کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنکړي د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ خبري غونډې ته ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه شته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی
زمونږ هلته قوتونه دي مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څو ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبه په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي په دغه نشته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شول د افغانستان د بهرنی چار وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادې رو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو په خبره افغان حکومت وروسته لازم اقدامات نه دي کړي
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدل ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکارا د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي رډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې د ننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورن کرښې ته رانږدې شوي دي
فقط د ډیورن کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا نږدې کړي په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشا باید پرته وای اما دا د افغانستان د ډیورن د کرښې دی خواته هڅې نه دي کړې.
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته سوره د وسلوالو د سپلو لپاره د پاکستان د کمی اکشن پلان د رامنځته کېدو و میاشتې وروسته نیوکې کېږي چې د دې پلان لاندې وسلوال هغه رنګ چې ویل کېدل نه دي سپل شوي او دا چې وسلوالي ډلې هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت بیا وایي چې د یاد پلان په ترڅ کې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د وسلوالو ملایې ماته کړې ده. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامي اکشن پلان 13 هفته حسي وټو کو بلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبولی دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینی بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامي اسمبلی څخه د پاکستان د قامي اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېره بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقټه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټیلیجنس ادارې دي پروکیو بس همکاري کوي، دا فعاله نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغه رنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغه رنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګردي د هغې خلاف ودلته کې قدم اوچتېږي یا اوچت نه شو. فاته کې اصلاحاتو خبره وا او نشوه، د ای ڈی پی لپاره د بیزې شوی خلکو لپاره کار کول چې هغه ونشو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 15,440 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو لوجې هدفي وژنې کمې شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پوخانه پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عصب عملیات د قامي اکشن پلان برخه نه ده او دا له پوخا شروع شوه وو. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوال ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوال ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
تیر ورځ اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅ ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټه شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دې وچ موږ په ترګرو کې په دهشتګردو کې فرق نه کوو، خو بد په کې نه لټو، مګر دا شي ښکاري چې اوس هم دې خو بد په کې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شو چتولې چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي ښه دهشتګردو یې
یاد دی وی چې د قامي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن 1.5 کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دي. د انساني حقوقو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکه کړی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرې کې د مازیګری 5:30 بجې شوینی د نجیب امیر نملن خبرونه وره.
نن د کوټې په جوائن سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیاتو کم هزارګان او یو د پولیسو سرتیری دی. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې 300 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د 1.5 سلنه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یو سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو. نوموړي ته د سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر ورکړې ده. د به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري. د ننګرهار چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباري کړې چې 3 وسلوال وژل شوي او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان د خزانه وزیر یونس وارو فاکس وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو. او د نایجیریا چارواکي وایي په جوز ښار کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سخت دریزي وسله والې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
د نجیب امیر نالن خبرونه تاسو واوریدل. اوس وخت شوی دی د پاکستان کورنور ورځپاڼو ته د کتنې. جنگ ورځپاڼې د پاکستان کې د خرابو موسمونو په اړه د خبرداری د نظام او مشرق ورځپاڼې بیا په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او مریضانو د مشکلاتو په اړه اداري خبرې کړي دي. د دواړو اداریو ته رابع اکرم خان کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په 100 ورځو کې شروع کیدونکي دي او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوي کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیات محکمو ته خبرداري هم جاری کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامی غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو دا غي جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات دی پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شوې فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې مازی کې دا شکایت ملاوي ده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي د سنه چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کومې چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدای شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټرانو ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړې کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو دپاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دی ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دی. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیشې نه پیسې ډېرې خوږی وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخري کلي کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانل کې چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلی دی چې اوس وخت راغلی دی پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیاته کړي او باید د یو بل په هیوادونو کې د وسلوالو ډلو تر شا نه ودرېږي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر پر مهال د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکمل واپسې پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دې دواړو کالو مهم ټکی درته مجید بابر وړاندې کوي.
دان رسپانی په خپل یو مقاله کې پیښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغلي دي. د رسپانی په خبره خاغلی وولسن په خپل خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي اسیا کې د پراکسي جنگونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پیښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان نور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. رسپانه لیکي چې ښاغلی وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستې او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلی مکین د اوباما انتظامیې نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظر ستنی وکړي شي. ښاغلی مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. اجانس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار لمخه د جنگي زموارونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي، خو ښاغلی مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې لا تر اوسه هم د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټومي مذاکراتو کې ځینې اختلافات موجود دي. جواد ظریف زیاتوي چې د ویانا د مذاکراتو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه او ایران د هڅې کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقه ته ورسیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی حسایداده چې د اټومي پروګرام په اړه پاتې اختلافات لمنځه یوسي. په ویانا کې د رادیو فردا خبريالې په خبره جواد ظریف ویلی چې لا هم د دغه واد او لیدز ترمن ځینې اختلافات سته. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ورستي توافق لپاره د جون 10 منېټه ټاکل شوی و، خو دغه مده د یوې بلې اونۍ لپاره وغځول شوه. چارواکو رسمن ویلی چې دغه مهلت د سیشن به پروس پای ته رسیږي، خو د فارس او تسنیم خبری ایجنسونو په استناد د ایران د مذاکره کوونکو پلاوی یو نږدې سرچینه په ویانا کې وایي چې دغه مهلت د چاشم به پروس او یا د پنجشنبه سهار پای ته رسیږي. خو د ایران او پنځه جمع یو هیوادونو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم مهاله د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هم د ځینو اختلافاتو د موجودیت خبره کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر دغه موقع یو نه تکرارېدونکی فرصت بولي او ټینګار کوي چې د روسي توافق رسیدو لپاره باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و چې که ایران په مطلق ډول سختي وشي نو امریکا آماده ده چې له مذاکراتو ووځي. جان کری د یکشنبه پر ورځ خپل ایرانی سیال سره تر څلور ځلې خبرو اترو وروسته دا څرګندونې کړې دي. هغه سیته وی په دا سال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو سره کاملا موافق دی چې وایي په دې موضوع کې هیڅ کله دومره نږدېوالی نه ورغلی، خو وایي دا خبرې هر لوري ته وړل کېدای سي. هانا کاویانی د رادیو فردا خبریاله ده چې د همدې موضوع لپاره ویانا ته تللې. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
آقای کری زمانش رسیده بود که
د دې وخت را رسیدلې و چې شاغلی کری په عمومي ډول یو نظر څرګند کړي. البته وروسته له هغه چې محمد جواد ظریف په یو ویډیو کې چمتووالی شو درې وو او ویلي و چې آماده دی دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، او دا یې هم ویلي چې هیڅ کله یو توافق ته دومره نږدې سوي نه و. له بل لوري مسأله دا ده چې شاغلی کری وایي که ایران ونتوانیږي هغه پریکړې وکړي چې اړینې دي، نو امریکا په هر قیمت د توافق په کولو ټینګار نه کوي.
امریکا اصراری به دستیابی به توافق به هر قیمتی نداره.
با همدیال که در فرانسه در بحرانی و چار وزیر لورن فابیوس هم ویلی چه طول انتخابونه پر میز پرات دی.
دا مشال ریدیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم پاړه په یو سرمشری سک کې د ګډون لپاره ناروې ته په سفر دی. نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې وزیر اعظم یې ورکړې ده. نوموړي به په اوسلو کې په سرمشری سک کې د ګډون ترڅنګ د ناروې وزیر اعظم ارینا سولبرګ سره او د غسې نورو چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ناروې وزیر اعظم په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره اوسلو ته روان شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف په اوسلو کې د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع یو سرمشریز کانفرنس کې ګډون کوي او خطاب به هم کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع د سرمشریز کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د تېرې یوې لسیزې په مهال دا د کم پاکستاني وزیر اعظم د ناروې اولنۍ سرکاري دوره ده. د خپلې دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف به د ناروې وزیر اعظم ارنا سولبرګ سره ملاقات کوي، او د دینه علاوه د وفدونو بسطه به هم ملاقات کیږي. په دې ملاقاتونو کې به په دواړه خصه لوکاتو د سیمې او په نړیوال امور هم خبرې اترې کیږي. د وزیر اعظم د ناروې دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپور رستم شاه مومن وایي چې په دې دوره کې یو مهمه خبره دا ده چې په دې ورسو کې ناروې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې یو رول لوبولې دی. نو ممکنه ده چې په دې دوره کې د نور معاملو نه علاوه د دواړو ملکونو حکومتونو ترمنځ په دې خبرې اترې وشي.
نواز شریف صاحب د ناروې په دغه رول باندې چې کوم دي اوس ساتل غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو په داسې کېدی شي چې په دغه باندې په دغه موضوع کې هم هغوی خبرې وکړي، او نور خو د پاکستان او د ناروې بایلیټرل ریلیشن دي، تعلقات دي، اړیکې دي، او هلته په ناروې کې ډېر زیات پاکستانیان هم اوسېږي، نو د هغې په حقله باندې هم کېدی شي خبرې اترې وشي، او د دې ساؤت ایشیا د ریجنل سټیبلټي په حقله باندې هم دا خبرې به کېږي. نو دغه دوه درې موضوعات دي چې
د نوموړي په وینا د ترقۍ لپاره د تعلیم په موضوع سرمشریز خونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش کوي چې د نړۍ پام پاکستان کې تعلیم اړخ ته روګرځوي، او غواړي به چې ورسره د تعلیم په میدان کې مرسته وشي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
په ملک کې چې کوم صورتحال دی، د ګرمۍ د لاسه خلک لګیا دی، مري پرون تاسو قتل په کوټه کې دھماکه وشوه، دغه رنګ چې دی نو ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. تاسو ته پته ده چې تېرو ورځو کې په دې چار صده کې چې دی نو کسان ټارګټ نو په داسې حالاتو کې زما په خیال باندې وزیر اعظم ته د بار دورې کول چې دی نو دا اچھے د وخت ضیا او یو یو نمایشي دوری دی، او د سیل سپارټي دوری دی، د دې اهمیت نشته. دغه کانفرنس ته چې دی نو د ایجوکیشن منسٹری یو وړوکی افسر هم تللی شو.
د فکر د تېره هفته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې حکومت د تعلیم شعبه په قومي ایجنډا کې اړومبی ترجیح ګرځولې ده، او حکومت به د هر ماشوم د معیاري تعلیم حق لپاره خپل کار جاری ساتي.
د رابعه اکرم خان رپورټ مو اوریده. د خیبر پختونخوا په زیاتره میداني سیمو کې د ګرمۍ زور زیات شوی دی. بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ وړاندې نوم ډیر دی چې له وجې د پېښور په شمول د صوبې په نورو ښارونو او جنوبي ضلعو کې په سلګونه خلک ګرمۍ وهلي، او د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په اسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. نور حال د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا زیاتره میدانی علاقو کې تیر او درو ورځو راسي ګرمي زیاته شوې ده، او د موسمیات محکمې تر مخه درجه حرارت پرون 20 نهم سیوا شو، او دغه ګرمۍ له وجې د پیښور په شمول د صوبې نور ضلعو په خصوصي توګه جنوبي ضلع کې پسونو خلک ګرمۍ وهلي وو چې په پیښور کې پکې یو کس مړ شوی هم وو. ملخوا یوازې د پیښور حیات آباد میډیکل روغتون ته پرون د 1.5 سیوا ګرمۍ وهلي کسان وړل شوي وو. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر همایون د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ویل چې پرون په غار کې د سخت ګرمۍ له وجې حیات آباد میډیکل روغتون ته خوشا یو نیم سلو پورې کسان وړلی شو چې زیاتره پکې د زیات عمر او مزدور کار خلق وو. ولردوی په وینا په دغه یو نیم سلو کې زیاتره کسان واپس لیږلی شوي دي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې نن ماښام یا سبا سهار پورې به د ګرمۍ دغه زور ختم شي او د په شکل د بارانو نوې لړۍ د شروع کېدو امکان دی.
دا بارانونه چې دي نو پېښور کوهاټ او ورسره چې کوم لږې دي علاقې دي هغې کښې خو به نن شپې ته یا سبا سهار نه څه وخت شروع شي. وقفې وقفې سره به دا څلور پنځه ورځې جاري وي، مختلفو ضلعو کښې به مختلف وختونو کښې جاري وي. دې سره به ځای پر ځای داسې یخې هواګانې هم چلېږي او هزاره او ملکن ډیویژن کښې به هم شپې نه شروع شوې دی، هلته کښې وقفې وقفې سره جاري دی. او ډی خان بنو لکی مروت او کرک کښې به سبا غرمې نه پس یا ماښام
نوموړي زیاته کړه چې د کراچۍ ښار غوندې سخته ګرمۍ یا هغه حالت نشته دی، خو ولې باید عام ولس په دې ورځو په نور د ګرځېدو نه ډډه وکړي.
ما دا خیال دی چې کراچۍ غوندې حالت انشاءالله دلته کښې نه شي جوړېدی، پکې بالکل نه بندي څه ګرځي نور ته مخامخ خلکو روزي هم نیولي دي، نو هغې په وجه به څه ناڅه نقصان کېدای شي. نو جنوبي اضلاع کښې خو نن هم پرون غوندې ګرمۍ وایي، ټمپریچر به لږ څه وایي، خو دا کومې یخې هواګانې چې شروع شي نو کواټ او کرک لکې مرت بازي چې سربن هم کوم برابر شي دي، دې ځایونو کښې به موسم لږ ښه شي. او دیخان دی نو دیخان به سبا ماښام نه پس بیا انشاءالله موسم لږ ښه شي.
دوی وویل چې په جنوبي اضلاع کښې به نن هم درجه حرارت د څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ نه سیوا وي، ولې سبا ماښام یا بل ورځ سهار هلته کښې هم د یخو هواګانو او د باران ورېدو امکان دی. د پام وړ ده چې پرون د پېښور په شمول د صوبې په بېلابېلو برخو کښې د سخته ګرمۍ او لوډ شډنګ له وجې په سلګونو خلک ګرمۍ وهلي وو، ولې د موسمیاتو محکمه وایي چې نن درجه حرارت 3.5 ډیګري سینټي ګریډ دی چې د پرون نه کم دی. او تمه څرګنده کړه چې بېګاله د یخو هواګانو او سبا سهار د بارانونو سره به دغه درجه حرارت نور هم کم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یوې یتیم خانه کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحیح وضعیت وروسته لا یې خرابه شوه چې غیر صحیح یا خراب خوراک ورته ورکړل شو. چارواکي وایي د دغه ماشومانو عمرونه تر لسو کالونو کم دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ خواوشا 160 ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړي شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکي فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټې او د ستونه لګېدلي وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویانده ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړی شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستل شوي دي چې کوم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي، او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کښې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او په رغېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډی عابد وحید شیخ وویل ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلي دي چې پکې ځینې روجې نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه نه نیسي، او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دی وایي هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه وه نیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی، او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویه مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونې ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو تر څنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمېر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغېزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیابو عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروري ده چې د فاټا ولس ته هم د پاکستان د نورو وګړو په شان حقونه ورکړل شي. مقاله زیاتوي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته د یو لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان روس پانلی کی پدیرستایو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې بعد د ضرب عصب عملیات په قبایلی سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخري مرحله ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلی دی چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وجل شوي دي او د هغوی تر 800 زیات مرکزونه یې هم د لمین څخه وړي دي. نوموړی زیاتوي چې د سربې عصب عملیاتو پر مهال پوځ شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله لیکي مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله زیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله زیاتوي ریاست له پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سي آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم دایین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې رسته کې په فاټا کې د عدالتي نظام غزولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي، نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د لکی مروت خلک وای چې د جنوبی سیمو د پرمختیاي پروژې د کارونو نه خوشاله نه وي. دا خلک وای چې زیاتره خلک پکې سفارښونه کوي او سم کارونه نه کوي. تفصیل د سلام مسعود په ریپورت کې.
د لکی مروت د مختلفو سیمو او سدونکو د ساودرن ایریاز ډیولپمنت پروجیکټ د چارو نه مطمئن نه دي. په دغه باره کې دوی د ډیرو غتنیو کو سره یو شمیر غشتنه هلاري. د سیمې درې او سدونکو په دغه اواله سره په دارنګ جاغيږي.
وانډا شمدو لکی مروت نه خبرې کوم. کوم ساودرن ایریا ډیولپمنت پروجیکټ تیر کال دالتا پروګرام شوري سره خلکو ته کمیټیانه جوړېدلې او سفارښت جوړېدلې. اچھا تا 15 لاکھ روپو بورڈ لگے دلائے دا دے مو دخلی پر روڈ باندے دے 4 سے 5 لاکھ روپو کار نہ دا پچھے سلائے
ماں نام نور خان دا او دا مطلبہ کو چھ تیر کل کمی کمیٹے جوڑا سرے دے یہ ٹائم پورا دا مو دا وایو چھ دا کو نوائے فان دا دے دے نئے کمیٹے جوڑی سی
احمد علی خبر کون جے مو دا وایو جی کنا چھ نو دوبارہ کمیٹے جوڑی دی چھ سفارش تو کسا نہیں بچ حکومت چار کے حکومت کے یخ سی تاکہ تے کئی چھ دا چار وسلہ کنا وسلہ لا
دلکی مروت دے اور سے دن کیو دغا خبر میں پلک مروت چې د متعلقه ادارې ستر مشر مشتاق وزیر ته مخ شکړې هغه وویل
او ته یونین کونسل وخت دی خو نش په لای وکړای ته دی یادو یې لوندې نش په لکه دی فور ډیورینګ او افټر پکچر دی نش په مې شاور ته ویل دي چې څوک یې ویزیت کوي نو هغه هر ته مطلب دی چې ویزیت کوي شي ځنه خلک دا سی ویچ دوا سوال کمې ته دی نو دوا سوال کمې ته یې په یوارې باندې څوک سی نه نه شي ورکول چې دا خلک څو ځله چې ار سره یې چې مو ته چا وشي چې چا تا و نه شي نو هغه بیا زیتی ګلای
مشتاق وزیر دا زیاته کړه چې تر څومره پر د اولسی کمیټانو د جوړولو تعلق دی اغا د یونین کونسل په سطح جوړا شوی او د انډیا سه باه د خلکو په خوشا په دغه طریقې جوړیږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس د روزې په مناسبت د ډاکټر میراج الاسلام سیا د خبري اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کدا مته لګوي چې په کوم کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روزه پکې نه نیول پکاري په کوم کوم خبرو دا ماتيږي
روزه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزه نشتا بل مقیم او صحتمن دا شرایط دی مقیم دی ته وی چې سړی په سفر کې نه وي او صحتمند دی ته وی چې سړی بیمار نه وي ته بیمارې بیا قسمونه دی یو سړی سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشي ټوخی تبه ټوخی راشي نو چې کله بیماری سیریس وي او ډاکټر بیا دا ریکمینډ کړي چې دا د روژه نه نیسي نو بیا پکار ده چې سړی د ډاکټر په مشوره باندې عمل وکړي ځکه چې اسلام دا د الله دین دی دا الله دین رحمت دی زحمت نه دی درشان ته چې یو سړی په سفر باندې کور نه بهر تلی لري د خپل حدود دی لیمټس دی دغه رنګ هغه ته بیا د روزې د نه نیولو اجازت هم شته اگر چې روزې نیولو لزیات پر دی دغه رنګ چې کومه زنانه بیماری نو هغه به روزې نیسي وروسته بعضی داسې زنانه چې هغه پرګننټ حاملې یا ماشومان لپاره ورکی نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره یو خو اسې سړی مطلب چې په دې کې ګوره نیت صدق ډېر ضروري شی دی په اسلام کې ممکن نفاق ډېر زیات دی یعنی منافقت منم کو رښتینولي به کوم نو که یو سړی بعضې سړی اسې د مانځه په معنی ترې خوري که نه هغه روژه نه نیسي خامخا یا ډاکټر سټیمپ پہ ځان لکتلی یا اسې ما ته ډاکټر ویلی دی چې یاره ته ټیک نه یې هلکه ته خو بیا منافق یې ته خو بیا مسلمان نه یې نو داسې قسمه خبرې نه واقعی چې سړی په رښتیا سړی ته ضرورت وي زنانه ته ضرورت وي دی په تکلیف کې او ډاکټر ورته ووي نو یقینا الله پاک غفور الرحیم دی دی د روژې نه نیسي خو دا بې مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه راوړي قضا به راوړي البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو ناری ده هغه ته موږ شیخ فانی وایو چې هغه ډېر زیات عمر یې تیر شوی 70 پلس یا 60 پلس یې خو چې صحت خرابې د صحت ته کنډیشن خبرې او روژې نشي نیوي نو دی روژې نه نیسي دی دی بیا فدیه ورکوي د دې پر اجازه شته دی روزه په یې روانه کې سړی خوراک کا کوکی په یې روانه نو روزه نه ماتي باقی سړی باندې الټه ولګي یا د انجکشن داسې انجکشن چې هغه د رګ کې لګي نو دوړو سره روزه ماتي
ډیر خلک دا وایي په سترګو کې هغه کې دارو چول سره
نه 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 دې سره فرق نه ورځي سترګو تورولو سره فرق نه ورځي مسواک وهلو سره روزه نه ماتي بلکې مسواک وهل سنت ته چې سړی وایي
تاسو دا ډاکټر میراج الاسلام سیا صاحب خبري اوریدلې چې زم همکار شبیر جان ور سره د روزي په حواله سره کړی وي او ست خبرونه په خره کې یو سلبیا د نجیب امیر نه لند خبرونه ورو
د نن ورځې روستی مهم خبر نه نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نورې ژوبل کړې دي په وژلو شوو کې دوه شیات او کمه هزارګان او یو د پولیسو سرتېری دی پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بېلابېلو پیښو کې 1300 تنانو ته مرګ ژوبله وختي وه پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلو نه د زیاتو ماشومانو صحي وضع وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي خواړه ورته ورکړل شول چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تعلیم په اړه په یوه سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره ناروې ته روان شو نوموړي ته د دې سفر رسمي بلنه د ناروې لومړی وزیر یې ورکړې ده دی به په اوسلو کې په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ناروې د لومړی وزیر ایرنا سولبرګ سره هم ګوري د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمباري کړې ده او درې وسلوالې وژلي او په نازیانو کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخې سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دی د یونان د خزانه وزیر وروسته لاغې خپل دندې استعفا ورکړه چې حکومت د یوې نظر پوښتنې یا ریفرندم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو د غوښتنې پر ضد د نه رایو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بریالی شو د نایجیریا چارواکي وایي په جاوز ښار کې پرون په غبرګو بمي چودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي عیني شاهدان وایي یوه چودنه په یو رستورانت او بله په یو جومات کې وشوه
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زه انیس اجمل درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړم. خوشاله اوسئ. د الله پامان.